د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
دا نور دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے د ڈی و ریڈیو پر سارا نئی خبری خبرونه کی در تز بختور شاہ ہر کلے وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د مئی د میاشتې 13مه نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شئ د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو سازمان پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف د حکومت لخوا انتخابی اصلاحات رد کړي او دغه د انتخاباتو نه وړاندې د درغلۍ یو هڅه بللې. د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او الکترونیکی مشین د لارې د ووټونو اچولو قانون منظور کړي. او پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي کمیټې این سی او سی فیصله کړي چې په ملکی کچه به ټولو استادانو، پروفیسرانو او د تعلیمي ادارو نورو کارکونکو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین لګول لازمی وي او د جون د 13مې نه تر د جولای یو کم 13مې نیټې پورې به په ټول ملک کې د لسم او 12مې جماعت امتحانونه کیږي. او د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د یونیورسيټي په یو بس باندې چاودنه شوې چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او د 15 زیات جوبل شوي دي. د چاودنې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستي. او ست خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو سازمان پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف د حکومت لخوا انتخابي اصلاحات رد کړي او دغه د انتخاباتو نه وړاندې د درغلې یو هڅه بللې ده. د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او الکترونیکی ماشين د لارې اوټونو اچولو قانون منزور کړي. پی ڈی ایم دغه یو ورخیزه قانون بلی او په الیکشن کمیشن یې غږ کړي د انتخابي اصلاحاتو په اړه د پارلیمان کې د ټولو پارټو ګډه غونډه روبلی. په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په وخت مولانا فضل الرحمان اویل پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي چې اوس د دوی د ډلې برخه نه ده ځکه دوی د هغوی په اړه سن دی ویلي، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې اویل که دغه ګوندونه بیا ملګري کېدل غواړي نو اوس هم ورسره وخت شته چې دوی خبر کړي. نوموړي د تحریک انصاف د حکومت په ضد د احتجاجي جلسو لړۍ هم اعلان کړي چې لومړۍ جلسه به د جولای په 3مه نیټه په سوات کې کوي. په دغه جلسه کې به د فلسطین او کشمیر د خلکو سره د یووالي غږونه هم کوي او د موجوده حکومت د کرپشن په ضد به پکې تحریک هم چلوي. خو د تحریک انصاف حکومت د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي او وایي دوی د خپل احتساب نه د بچ کېدلو دپاره دغه هلې ځلې کوي، خو احتساب به ورسره ضرور کیږي. او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي کمیټې این سی او سی فیصله کړې چې په ملکی کچه به ټولو استادانو، پروفیسرانو او د تعلیمي ادارو نورو کارکونکو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین لګول لازمی وي او د دغه ادارو د 13 کالو نه زیات عمر خلک بغیر د رجستریشن هر ورځ د ویکسینو لپاره ټاکل شوي مرکزونو ته ورتللی شي. دا کمیټې په ټول ملک کې د 10 او 12 جمعات د امتحانونو لپاره د 13 جون نه تر یو کم 13 جولای پورې نیټه ورکړې ده او په ټول ملک کې په تعلیمي ادارو غږ کړي چې د امتحانونو د تیاری لپاره د 10 او 12 جمعات طالب علمان د سبا نه تعلیمي ادارو ته وبلل شي. په پاکستان کې کورونا وایرس تر اوسه 40,600 نه زیات کسان مړ کړي او د 900,000 نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. حکومتي شمیرې ښایي په دغه کې د 10,000 نه زیاتو کسانو حالت مرګونه ښودل کیږي. او سعودي عرب د 11 ملکونو نه سفری بندیزونه پورته کړي دي، خو د پاکستان په وګړو سعودي عرب ته د تګ بندیز لا په ځای دی. د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر سعودي عرب د نړۍ په یو شمیر ملکونو سفری بندیزونه لګولي چې وسی د دغه نه 11 ملکونه بهر کړی دي. په دې کې امریکا، برتانیا، جرمني، فرانس، جاپان، سویټزرلند، اټلی، سویډن، پرتګال، آیرلند او متحده عرب امارات شامل دي، خو په پاکستان باندې دغه بندیز لا په ځای دی. د سعودي عرب داخله وزارت ویلي د دغه ملکونو وګړي به هم د کوارنټین د عمل نه د تیرېدو وروسته سعودي عرب ته ورداخليږي. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د یونیورسيټي په یو بس باندې چاودنه شوې چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او شاوخوا 15 تنه پکې جوبل شوي دي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. بل اړخته افغان حکومتي چارواکي وایي په 13 هفته کې 1500 طالبان په جګړو کې وجلي او جوبل کړي دي، خو طالبان د حکومت دغه دعوی ردوي. او جرمني منلې ده چې په کال 1940 کې د سامراجي واکمنۍ په زمانه کې د دوی پوزونو د افریقې په نامیبیا هیواد کې د ځایي خلکو قتل عام یا بشر وژنه کړې وه او د دغې سیمې د بیا ودانۍ لپاره یې د یو ارب ډالرو نه د زیات مالی امداد ژمنه کړې. د جرمني خارجه وزیر هیکو ماس ویلي اوس به په رسمي ډول دغې خونړۍ پیښې ته بشر وژنه یا قتل عام ویل کیږي او د دغې زیاتی په سر به د نامیبیا د اولس نه معافي غواړي. د نامیبیا د صدر وایان الفریډو هنګاري د جرمني دغه ګام ستاینه کړې او ویلي دي اوس خبرې په سم لور روانې شوې. د جرمني آبادکارانو په کال 1904 کې په نامیبیا کې د ځايي قبیلو هریرو او نامه نظمکی او ساروی په زور نیولیو چې په ضد د خلک راپورته شول. د جرمني پوځونو د هغوی د غلي کولو لپاره د کال 1904 نه تر 1908 پورې د هغوی قتل عام کړو چې پکې 6000 د هریرو قبیله او 10000 د نامه قبیله وګړي وژل شوو. په نړیوال تاریخ کې دغه د شلمې پیړۍ لومړی قتل عام یا بشر وژنه یادیږي، خو جرمني نږدې 111 کال وروسته دغه تسلیم کړی ده.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تر دې دمه مهم خبرونه تاسو واردل. ورزو د رپورټونو په لور، پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم د حکومت لخوا یو ورخیزه انتخابي اصلاحات او قانون ترڅنګ الکترونیکس ووټینګ ماشين وړاندیز رد کړي او د جولای د 14 مینیټې نه یو ځل بیا په ګرد هیواد کې د حکومت په ضد د احتجاجي غونډو او جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د ریډیو ریډیو خبريال الیاس خان په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت لخوا یو اړخیزه انتخابي اصلاحات او قانوني مسوده ترڅنګ الکترونیک ووټینګ ماشين وړاندیز رد کړی دی او د جولای 14 مینیټې نه په ګرد هیواد کې د حکومت پر ضد یو ځل بیا د احتجاجي غونډو او لاریونونو پیل کولو اعلان کړی دی. د خالی پورز اسلام آباد کې د پی ڈی ایم غونډې نرستو د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، مرستیال صدر مریم نواز او د پی ڈی ایم نور غړو سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس تا په خپل وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن اوی
پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے.
پی ڈی ایم د حکومت لخوا یو اړخیزه د انتخابی اصلاحات او قانون ترڅنګ الکترونیک ووټنگ ماشين وړاندیز رد کړي او په دې خبرګون سرګن کړي دي او دا د ووټونو نه وړاندې درغلي ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمن وی چې د پی ڈی ایم غونډې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن کوم چې د پیپل او شفاف انتخابونو ترسره کولو ذمہوار اداره ده، د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راغواړي او په انتخابی اصلاحاتو دي وړاندیزونه راجمع کړي کوم چې پارلیمان ته وړاندې کړي شي. نوموړي وویل چې پی ڈی ایم پریکړه وکړه چې د پی ٹی آئی حکومت د مبینه بډې رشوتونو پر ضد به برابر قانوني کارجوئی کوي. د وی چې پی ڈی ایم په ګډه سره په ګرد هیواد کې د احتجاجي لاریونونو او اولس سره د تماس نیولو یو نظام جوړ کړی او دې لړکې د جولای په 14 نیټه به په سوات کې یو احتجاجي مظاهره کیږي او د هغې وروسته په یو کم 1.5 جولای به په کراچۍ کې جلسه کوي او په 14 اګست به په اسلام آباد کې یو لویه مظاهره کوي. پی ڈی ایم د حکومت پر ضد احتجاجونو نوی لړۍ پیل کولو دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند اوس د مخالفو ګوندونو د تحریک برخه نه دی پاتې او لوی مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هم په خپل منځ کې د اختلافات او ښکار لیدل کېږي. په یاد ګوند کې د حکومت او اسټابلیشمنت پر ضد دوه تګلارې لیدل کېږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه یو جارحانه تګلاره خپله کړې ده او د ضرور او د ګوند صدر شهباز شریف بیانیه یا پالیسي د جوړ جاړي ده. د یو سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمن وی چې د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په حواله سره غونډه کې هیڅ بحث نه دی شوی او زیاته کړه چې هغوی اوس د پی ڈی ایم برخه نه دي، البته کدوی غواړي نو پی ڈی ایم ته رجوع کول شي. مولانا فضل الرحمن وی چې غونډه د سیمې کړکېچن حالات باندې خبرګون ښکاره کړو او دا چې حکومت د سره کم چیلې چیلنج مقابله کولو صلاحیت نه لري، نو ځکه پاکستان ډیموکراټک موومېنټ غوښتنه کوي چې د افغانستان او سیمې په حالاتو او افغان امن پروسه او امریکې ته د پوځي اډو ورکولو په اړه دی د پارلیمان یو ګډه غونډه راغوښتې شي، او په دې ټول صورتحال د پارلیمان په باور کې واغستې شي، او په دفاعي او خارجي صورتحال دی د بندو دروازو شاته یو غونډه کې متعلقه ادارې ایوان ته رښتیا ووایي. د حکومتي غړو وینا ده چې پی ڈی ایم کې دننه د دوو غټو ګوندونو ترمنځ اختلافات له وجې د دین اوس هوا وتلې ده، او د دې انجام خلکو قتلو. د پی ڈی ای یو غړي شوکت بصرا په خپل عکس العمل کې مطبوعاتو ته ویلي، پی ڈی ایم اوس صرف یو زړه کیسه پاتې ده، او په دې اړه مونږ ته خپل وخت ضایع کول نه دي پکار. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200 05 00 03.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د پوهنتون په یو بس باندې چاودنه شوې چې لکبلې سلور استادان وجل شوي او شاوخوا 15 تنه پکې جوړبل دي. د چاودنې ذمہواری تر اوسه کمیډلې په غاړه نه ده اخیستې. بل لخته افغان چارواکي وایي په 13 یو اونۍ کې 1500 طالبان په جګړو کې وجلي او ټپیان کړي دي، خو طالبانو دغه دعوا رد کړې ده. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د افغانستان د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د شنبه یا خالی په ماسپښین د البیرونی په هنتون استادان او کارکونکو په یو کوستر بس کې روان وو چې د سړک لغاړې شخصوي ماين ور باندې و چاودید. د پروان د پولیسو ویان سلیم نوري وایي په پیښه کې د پوهنتون څلور استادان وژل شوی او شاوخوا 15 استادان او د پوهنتون کارکونکو ټپیان شوی دي، چې وایي په هغه کې هم د جنو حالت مرګونه دی. د پیښې یو ټپی تن خواجه میکایل اسوسییټډ پریس ته ویلي، زه په بس کې دننه ناستوم، نه پوهیږم چې په بس پسې نشلول شوی مقناطیسي بم او کماین وچاودل شو، خو زه په چاودنه کې ټپی شوم. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري پر غاړه نه اخیستې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا چاودنه دوی نه ده کړې او پر عامو خلکو یې بریدونه غندلې دي، خو افغان چارواکي تل د داسې پیښو پر پر وسلوالو طالبانو راچوي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د امنیتي چارواکو، د مدني ټولنې د غړو او خبريالانو د هدفي وژنو ترڅنګ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ هم جګړې زور اخیستې دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج وایي تیرونی د وسلوالو طالبانو لپاره ډیر خنړی و، او وایي په بیلابیلو سیمو کې طالبان د افغان ځواکونو له خوا تر فشار لاندې او ځپل شوی دي. احمد ضیا سراج د شنبه یا خالی پورت په کابل کې یو غاډي خبري غونډه ته په وینا کې وویل په تیر یو اونۍ کې سلګونو طالبانو ته مرګ جوړ لا وشته ده. تیر اونۍ د دشمن لپاره یو خنړی اونۍ و. د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو شاوخوا 1500 تنه وژل شوی او ټپیان شوی دي. دغه مرګ جوړبل د طالبانو ترمنځ هم ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی لخپل وسلوالو په جګړه کې پر ځای غټنه واخیستله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د افغان چارواکو د دې دعوی په اړه بیان نه خپور کړی، خو بی بی سی د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخلې په تیر ونی کې د دوی د وسلوالو د وجل کېدو او ټپی کېدو د شمیر خیالي بللې دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر احمد ضیا سراج داوا وکړه چې طالبانو له دې کبله چې په جګړه کې لمات سر مخ سول په خپل لیکو کې کوم رهلکان د جګړې لپاره وګمارل. دوی په جګړه کې د کوم رهلکانو په ګمارلو پایل وکړ، په زور او جبر هغوی راولي وسلې ورکوي او د جګړو سنگرونو ته لیږي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل لیکو کې د کوم رهلکانو د جنگولو داورت کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب پرون په خبري غونډه کې وویل حکومت یې د هیواد د شخړې پر سیاسي او سولېز حل باور لري، خو وايي طالبان د سولې پر ځای جګړې ته دوام ورکول غواړي.
مونږه د سولې طرفدار خلک یو، مونږه سولې غواړو، مونږه مذاکره غواړو او غواړو چې د موضوع د اغلارې حل شي. جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دي، او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دې لپاره د حل لار د دوی صرف جان پیژنې او بل هیڅ نه پیژنې.
د افغانستان د دفاع وزارت پرون ویلي په تیرو څلورشت غنټو کې د دې هیواد په اتلسو ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو په جواب کې 210 وسلوال وژلې دي. ملګرو ملتونو تیر میاشت په یو رپورت کې ویلي وو د روان 2021 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې 1300 عام افغانان د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې د وړو د ملیونو د مالکانو سازمان او سوداګران وای ل تیرو دوه میاشتو راهسي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر د بندیدو لکبله د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی او د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه ډیره ټیټه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې.
د پاکستان فلور مل اسوسییشن د اتحادیه مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سر د پلو باندې نوی پرانستل شوی د ضلع کلاسې پلا د بادینی تجارتی دروازه باندې کاروباري چاري پټه پدریدلې دي چې په نتیجه کې د کلاسې پلا مسلم باغ لورلای ژوب مسخیل او د نورو یو شمیر سیمو کاروباري خلک له سخت مشکلات سره مخامخ دي.
د بادینی بارډر په حق له زموږ غوښتنه دا ده چې دا بارډر د تیر دوه میاسه د سرکار د ویزه د سختی پرنامه پرنامه باندې تمام کارونه رکاو کړی دي چې دا علاقہ د درو او یا کالو صدا محروم علاقہ ده. په دې علاقہ کې د نن سبا په وخت کې هم نه بجلیسته نه روډسته نه ګیسته نه ټلیفونسته اور نه سکولسته. نو د خدای لپاره چې دا کاروبار برته به حاله کی او اسانیاني ورکی چې د پولی دی خواته او د پولی وا خواته د دواړو د خلکو د روزګار وسیله جوړ شي او هغه د وسکو روزګار وسیله به د بزنس د امپورټ او د ایکسپورټ.
د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان په خوانی مشر اختر کاکړ بیا وویل چې تر اوسه پوری پر دغه سره د پوله باندې مارکیټ نه دی پرانستل شوی.
د بادینی بارډر چې د کمی ورځې سي ابتدا شوی دی خلاصو دی او پراغه باندې نور د سرکار د خوا د مارکیټونه د ان لدی شروع سوی او نور په کار کې څنګه زیات سوی دي. نو دا په روان وخت کې به دا کامیاب کیږي او په روان وخت کې به دا ومخته دي ځکه چې دا بارډر نو اخلاصوي دي. ما پر بارډر باندې پر بارډر باندې مارکیټونه نه دي اله سوی د مارکیټونه شروع سوی
د د په خبره چې کومې ژمنې سوی وي د سرحدي پولو پر مارکیټو باندې کار نه دی سوی. تیر کال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سپتمبر په میاس کې د بادینی دغه تجارتي دروازه پرانستل سوی و. د تګي تجارتي دروازې تر پرانستل مخه دلته یوازې په بلوچستان کې افغانستان ته د چمن قانوني لار موجوده ولا. تجارانوی چې د بادینی لار د افغانستان و منځنۍ سیمه ته او د غډول د پنجاب ترمنځ ډیره ارزانه او لنډه لار ګڼل کېږي. خو دلته په بلوچستان کې د پاکستان د کشتم یو عالی رتبه مامور وویل چې د بادینی دغه تجارتي دروازه زیاتره تاجران د غیر قانوني کاچاک لپاره کاروي. دوی قانوني توکي ډیر کم لري. د تیری کې انصاف حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان او د ایران پر سر د پوله باندې اتلس مارکیټونه جوړوي. د درو مارکیټو پایلټ پروژه دوی پیل کړی و چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان پر سر د پوله باندې په بلوچستان کې دوه مارکیټونه او یو بیا په خیبر پښتونخوا کې و. تر اوسه پورې په دې ته اسانتیاوي نه دي ورکول سمي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله موجودیت لري. پر دغه سرحدي پوله باندې په خیبر پښتونخوا کې تورخم، انګوراډا، غلام خان د تګ را تګ لپاره قانوني لارې دي. حکومت وی چې دوی د پاکستان او د افغانستان پر دغه سرحدي پوله باندې اوس تر 30% زیات ازغن تار لګولې دي. لوی مرامیدا دي چې د غیر قانوني خلکو د تګ را تګ مخونی ولسی. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
کو د وایس اف امریکا دی واسره نه خبري خبرونه ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلور سړون کې وای د پاکستان په 15 جون د ماحولیاتي نړیوال ورځ قربتوب کول د دغه حیوانات په ګټه ده او د سره په پاکستان ته د موسمي بدلون لوجي ورپی خوستون زبان دي د نړی حیوانونه په خطوګه خبر شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ماحولیاتي نړیوال ورځ قربتوب کول دا غوی لپاره د اعزاز خبره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو خبريال ارشد مومن نواوري.
د پاکستان په قربتوب د ماحولیاتو نړیوالې ورځې منځلو مقصد په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه پوها خورول او د ماحولیاتو د بدلون مخنیولو لپاره ګامونه پورته کول دي. پاکستان په اول ځل د دې نړیوالې ورځې قربتوب کوي. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي او خبريال اسید مومن وای په دې نړیواله ورځ به ډېر خبرې د نړۍ نه ورکیدونکي د حشراتو او مرغو په اړه باندې کیږي.
خپل چې د بی ورځې کم ټیم به نو هغه د ماحولیاتي نظام بحالي مطلب دا د دې ټیم چې راځي موږ په ایکوسیستم کې زمونږ په ماحولیاتي نظام کې چې څومره نور سپیشیز موږ سره اوسېږي او ماحولیاتي نظام کې زمونږ اوبر راځي، سپیشیز راځي، هوا راځي، نو چې د دې بحالي خیال وساتو.
د جرمن واټنوم ادارې کال 2020 رپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې 15 نمبر هیواد دی چې د موسمي بدلون ډېر اغیزمن شوی دی او کلیز د میلیونونو روپو مالی او جاني زیان سره مخ کیږي. د پیخور په هنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر محمد نفیس وای د نړۍ په کچه موسمي بدلون کې د پاکستان برخه ډېره کمه ده خو اثرات د نورو هیوادونو په نسبت دلته د تودوخې کچه زیاتېدو، سیلابونو، بې موسمه بارانونو، د ګلیشیر ویلې کېدو او د حشراتو او مرغو ځینې قسمونو ختمېدو په شکل کې څرګندېږي. محمد نفیس ویل که پاکستان د کانفرنس ته پوره تیاری وکړي نو د نړۍ هیوادونو ورسره ټکنیکی او مالی مرستو کولو ته رضا کې دي. شي
ټول کې څنګه انوایرنمنټل ډپارټمنټ سټپینګ یو ټول کې هغه مین پاور جوړي نو مین پاور موږ سره کمیونیکیشن سره او کمی دي د فاینانشل ریسورسز کمی دي او د ټکنالوژیکل ریسورسز کمی دي
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي پاکستان د ماحولیاتو نړیوالې ورځې قربتوب کول خپل اعزاز ګڼي او پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون اثراتو په ختمولو باندې په سنجیدګۍ سره کار کوي او دا ځکه کوي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو ښه ملک پرېږدي.
یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے، کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہے، وہ دور کرنے کے لیے
عمران خان ول پاکستان د بدقسمتۍ نه هغه لسو هیوادونو کې دی چې د موسمي بدلون د اثراتو نه ډېر اغیزمن کیږي. سیړونکو وایي د موسمي بدلون د اثراتو نه بچ کېدو لپاره پاکستان ته به خپل هم ګامونه پورته کول وي، لکه د ونو بوټو کاربن زیاتولي او د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج کې به کمی راوستلی او د دې نړیوالې ورځې قربتوب سره به وکړی شي چې پاکستان د نړۍ پرمختللي هیوادونه په دې اماده کړي چې تکنیکي او مالی مرستې ورسره وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00120520503.
ارمنو ریجن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د خبری خبرونه په دې برخه کې ورزو ادارې ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او زموږ همکار مختار خلیل ساز ته لپاره تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د کینیا یو اسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 50 نور غړي ملکونه د کیمیایي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوي دي. د دا قسمه کیمیایي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی. په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې 8 او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل. د کیمیایي وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دونه علاوه د کیمیایي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوي دي. په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام تینه اوس محرومه شوی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکولی شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایرکټر دا رپورټ ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړي دي. د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نیټ پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیرې او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهمې مسالې اواري. د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د رپورټونو د خورېدو نه پس اچولې شوې دی. په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2018 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناهګار ګرځولې شوې دی. په رپورټونو کې دا هم ویلې شوې دي چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیش کولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته و. امریکي په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. دا روم دې ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نیټ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلوي په ښه اراده کړې ده. ښاغلی نیټ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.